کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په راتلونکو نیم ساعت کې مدرته دغه خبری کیسې راټولې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر ملکي افغانانو د طالبانو قصدي بریدونه به جنایت وبلل شي. حکومت هم د دې خبرې هرکلی کوي.
موندنې داسې چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالي احضارول.
هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتي که طالبان کورونو کې وي هغه کورونه دې پرېږدي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
د نورستان نورګرام کې یوازینۍ پاتې راډیو هم خپرونې ودرولې.
ساحه جګړهییزه ساحه ده. وخت نا وخته مرمۍ راځي. د حالاتو ارامېدو نورمال کېدو پورې خبره دې تړلی ده.
او د برېتانیا سمندري ځواک د یوې بیړۍ د تښتونې د امکان خبر ورکړی دی. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړی خبرونو ته. عصمت څاروانی در اوروي.
د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. او امریکا وایي د ایران د اتومي موافقې په اړه په اووم پړاو خبرو کې ګډون ته تیاره ده. د خبرونو تفصیل. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسېد. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پېښه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدي تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل په برید کې څو سرتیري ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې د خدای په مرحمت زه او زما د کورنۍ غړي نه یو زیانمن سوي، خو له بده مرغه زما یو شمېر ساتونکي ټپیان سوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د امنیتي او روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او نږدې شل نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا غوښتنه پرون سه شنبه له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره په تلیفوني خبرو کې وکړه. هند اوس مهال د امنیت شورا دوره مشري کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی اتمر د هغو بریدونو په اړه چې د افغانستان د عام ولس د وژنې او بې ځایه کېدو سبب کیږي له خپل هندي سیال سره خبرې کړې دي. بیان زیاتوي چې ښاغلی اتمر په افغانستان کې له بهرنیو جنګیالیو او ترهګرو ډلو سره په همغږۍ کې د طالبانو حملې جنګي جنایت وباله او د دې ناورین د دوام په اړه یې خبرداری ورکړ. په بیان کې همداراز راغلي د هند بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جی اس شنکر هم په افغانستان کې د طالبانو او تروریستي ډلو لخوا د تاوتریخوالي ناامنیو او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندیښنه څرګنده کړه او ډاډ یې ورکړ چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د ځانګړې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه به غور او سلام مشوره وکړي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانبولې والی وژلی دی. د 209 شاهین قل اردو ویندوی حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل چې مولوی انس د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ووژل شو. د ده په ادعا په دې برید کې 40 طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د مولوی انس وژل کېده رد کړی ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په مرکز جلال آباد کې د ښځینه واکسیناتورانو مشکوک قاتل نیولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن چهارشنبه خپور شو ویلي تورن په بهسودو ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. روان کال د وري یا حمل په لسمه نیټه په جلال آباد ښار کې درې واکسیناتورانې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی دی چې نیول شوی تورن د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هدفي وژنو غړی و او په لومړنیو تحقیقاتو کې هم په جلال آباد کې د ښځینه واکسیناتورانو په وژنه کې دخیل پیژندل شوی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د یوه داسې مهم هیواد له صدراعظم سره خبرې نه دي کړي چې په ځینو مسئلو په چیره بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همدار از وویل څو وارې ورته ویل شوي چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته تلیفون وکړي خو دا کار نه دی شوی. نه پوهیږي چې په تخنیکي دلایلو که په بله وجه دا کار نه کیږي. یوسف وایي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو په ترڅ کې له پاکستانه مرسته غوښتې وه چې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د حملو مخه ونیسي، خو له دې سره سره جو بایدن له عمران خان سره په دې مسأله خبرې نه دي کړې. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار اوس په واشنګټن کې دی چې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. له ده سره په سفر کې د ISI مشر هم ملګری دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په وم پړاو کې ګډون وکړي. د دغه وزارت ویندوی نت پرایس وویل په زغرده یې ویلي چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي مانا د اتمی وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران راګرځولې په ګټه دي او خبرې اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمنه لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ چې د ایران حکومت باید په خپل سیستم کې دننه پریکړه وکړي چې کومه لاره غوره کوي. ده دا هم وویل چې ټول په دې سره سلا دي چې ایران باید هیڅکله اتمی وسله ترلاسه نه کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ په دوهم نیمایي کې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام هم لرو. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکی افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنگي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په یو ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکی افغانانو د سپار په توګه کار اخلي. دا چې د ملګرو ملتونو د شورا په دغه خبر پاڼه کې نور څراغلي دا مهال مو همکار له کابل را سره سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته دا وایي چې ملګری ملتونه دغه راز د دوی امنیت شورا څه وایي، افغان چارواکي د دوی د خبرو په اړه څه خبرګونونه لري؟ مهرباني.
افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر څه د دې وضعیت د پای غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالي غندلې او لښکېلو لوریو غوښتي دي چې په بیرني ډول تاوتریخوالي پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکي افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دې سازمان پر افغان حکومت او طالبانو دا غږ هم کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول ښکېل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربند پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې دریځ هرکلی کړی دی. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل دا افغانانو مهمه غوښتنه اوربند دی او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل د زیاته کړه.
افغانستان حکومت هرکلی کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوتوي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازنۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي درول دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کیدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د درې لویو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او ترې په یو شمېر برخو کې د جنګي سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلاني وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي، تاوتریخوالي او د طالبانو بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو په اړه د دې شورا د ځانګړې ناستې غوښتنه کړې ده. دا وختره د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وري مشري کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشري سرغړونو د ژر تر ژره بندېدو او په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سوله او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللې. په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیې سفارتونو هم غبرګونونه تول شوي دي. د سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او هلته ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تیرو درې ورځو کې درېمه پرله پسې اعلامیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړونو او جنګي جنایتونو تورنوي. خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کمیشن مشر عبد الخان متقي په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر وړاندې خبره کړې، افغان حکومت د سولې حل پر ضد ګڼلې. خو افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلې. تر دې چې د یکشن می پورز د ویلی شورا په تاسو کولای دا غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړي او طالبان هم باید یو روښانه ټاکنه وکړي.
ډیر مننه. د ازادي رادیو خبريال و چې ویلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړنی ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د افغانستان پر څو لویو ښارونو دا مهال د وسلوالو طالبانو لخوا جګړې روان دي. په دغه خارونو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي. د دې ډلې د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایي ځواک د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ پر دغه خار درنی حمله وکړې. د 215 میوند قول اردو قمندان سمی سادات هم له خلکو غوښتي ک طالبان کورونو ته پناه وروړي، له خپل کورونو دی ووزي. د لخکرګاه اوسیدونکو وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور لکبله د خپل کورونو پریخودو ته مجبور شوي. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې اورو.
په لشکرګاه کې د جګړو دوام د غشار په یو چوپتیا کې ډوب کړي، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاودین خان وایي په دې ښار کې د ده په څیر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبور سوي.
ولاړ سم ماجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا د خوا بمبار کېږي، د لاندې خوا طالبان دي. نو وضعیت خراب دی، ورو وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاجی میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې لشکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای ک طالب زما زغ اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم، ولې دا مؤمنان دری بدره کوي، دا خاکې بدره کوي. په هلمند کې داسې حال دی، دا اوس تیارې دي، بمبار دي. یو سړی د خپل کوره نشي وتلی، د خدای روی دی. د دغه تیارو د وزارت دفاع سم دغه دی چې بمبار نو پر دا ښار مکوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سې شنبې هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بل خو د 215 میوان قول اردو قمندان سمی سادات د لشکرګاه له شاریانو وغوښتل چې طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخته ده، ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو د پاره جنگ کوم، زموږ د ملت او د خوندو او د وډونو د پاره جنگ کوم، ستاسو د آیندې د پاره موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که به ځای کېږي په بزرګي موږ عفو کوي، او ارڅو نه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل سوي او نږدې یو سلو شل تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي راډیو سره په خبري کې وویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډک سوي دي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلسو ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د هلمند ترڅنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړې. که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی امکان لري افغانستان له یوه دوامدار جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو را سره پاتې شئ. درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د بریتانیا سمندري ځواکونو د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د یوې بیړۍ د برمته کېدو د احتمال خبر ورکړی دی. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وایي که څه هم په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې لوړې سوې خو په کافي اندازه خوراکي او نور توکي موجود دي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې په بازارونو کې د بیې لوړېدو سره سره بیا هم د لوږې او قحطۍ هیڅ ویره نشته.
په بازار منفي تاثیر کړی، تر لس نه تر پنځلس فیصده بازار قیمته شوی دی او همدارنګه جنسم په بعض ځایونو کې په بعض ولایاتو کې کم دی مګر رسېږي.
چې د باید د وړېدلو لوی لامل وروستۍ نامنۍ په بندرونو کې دوه ځایه محصول اخیستل او د افغانۍ په مقابل کې د ډالرو د بیې لوړېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په کندوز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې ترغونډۍ او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهي او په پکتیا کې ډنډي پټان د طالبانو لاس ته لوېدلي. د افغانستان د مالیې وزارت ویلي دي چې په دغو بندرونو کې فعالیت نه لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د تیر لمریز کال د وروستیو څلورو میاشتو په پرتله یې عواید په سلو کې ډېر سلنه زیات سوي. د دغې ادارې د اعلامې له مخې د څوارلسم کال له حمل تر سرطان میاشتې پورې یې 2.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دا په ټاکلې موده کې تر دوو کلونو د عوایدو تر ټولو لوړه کچه ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر نوي افغانۍ اتیا پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ اتیا پوله، یو پاوند یو سل نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال یوویشت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه یو نوي افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، مخکې له دې چې بیرته کورنیو مسایلو ته راوګرځو، زو یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع را اخلو. د بریتانیا سمندري ځواکونو د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې د یوې بیړۍ د احتمالي برمته کېدو راپور ورکړی دی. دا پیښه له هغې درې ورځې وروسته ده چې پر یوې بلې ټانکر لیږدونکې بیړۍ بریت کې دوه کسان ووژل شول. اسرائیل او لویدیځ د دې بریت پړه پر ایران اچولې ده. همکار مو اجملان دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال راسره دی انصیب، مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د دې موضوع نور جزئیات ورکړئ.
مننه لودین صاحب، تازه جزئیات دا دي چې برطانیې اعلان وکړ چې دغه د کښتۍ د برمتنیونې یا یرغملنیونې پیښه چې د متحده عربی اماراتو په سواحلو کې رامنځته شوې وه پای ته رسیدلې ده. د برتانیا د سمندري تجارت د امنیت سازمان پرته له دې چې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي ویلي دي چې د کښتۍ یرغمل کوونکو یا برمتنیونکو دغه بیړۍ پریښې ده او دا بیړۍ سالمه ده. دا بیړۍ چې قیر پکې بار وو د برمته کېدو د احتمال په اړه یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړل شوی و. تر اوسه پورې په دې اړه وضاحت نه دی ورکول شوی چې د دې بیړۍ برمتنیونکي څوک و، خو په وروستیو کې د ایران اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره په شدت سره بحراني شوي دي. د برتانیا په سمندري ځواکونو کې درې سرچینو پرون د روټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د اسفالت پرنسس په نوم باندې دغه بیړۍ ښایي د ایران د ځواکونو یا د ایران د ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا برمته شوي وي. اخواته د ایران د سپای پاسداران ځواک دغه تورونه رد کړي دي چې ګوندې دوی یا متحدانو یې د اماراتو په سواحلو کې د یوې کښتۍ په برمتنیونه کې لاس درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده هم دغه پیښه کاملا د ده په وینا مشکوکه بللې ده. متحده ایالات، برتانیا او اسرائیل تر دې مخکې په تیره اونۍ کې ایران تورن کړی و چې د وی بی پیلوټه الوتکې په وسیله باندې د عمان په خلیج کې د تیلو په یو لیږدونکي ټانکر باندې برید کړی دی. په دغه برید کې د برتانیې او رومانیې دوه تنه چې د کښتۍ عمله و وژل شوي وو. ایران په دې پیښه کې هم خپل لاس لرل رد کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د برتانوي چارواکو څرګندونې تکرار کړې او د دوشنبه په ورځ وویل چې په ایران باندې د ایران لخوا د تیلو په ټانکر یا په نورو کښتیو باندې بریدونو ته به ګډ ځواب ووایي. ایران ویلي دي چې هر ډول تهدید چې د دوی امنیت ته پیښ شي هغې ته به جواب ووایي.
کور مو ودان همکار مو اجمل اندو چې ویلي د برتانیا سمندري ځواکونو تازه ویلي چې په متحده عربی اماراتو کې کومه بیړۍ چې برمتا یا یرغمل شوې وه بیرته خلاصه شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د جګړو زیاتېدو سره هلته یوازنی شخصي رادیو هم خپلې خپرونې بندې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د نورستان په ختیځ او لویدیځ کې هم د طالبانو پر مختګونو او جګړو زور اخیستی دی. په لویدیځ کې د حکومت په واک کې یوازې یوې پاتې ولسوالۍ نورګرام باندې هم وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پیل کړي، چې له امله یې هلته د الینا په نوم شخصي راډیو خپل خپرونې او دفتر تړلې. د یادې راډیو مسؤل صاحبداد همدرد آزادی راډیو ته وویل
یوازنۍ ستونزه همدا ده چې ساحه جګړه ییزه ساحه ده، وخت نا وخت مرمۍ راځي، په دې خاطر باندې چې مشکلات ایجاد نه شي، کم کارمند زیان ونه ویني یا مسایل تخریب نه شي، موږ د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلې ده.
د ښاغلي همدرد په خبره چې دغه راډیو په 2011 زیږدیز کال کې د انټرنیوز په مالي همکارۍ جوړه شوې وه، که څه هم چې له یادې نیټې تر دې دمه په اقتصادي او امنیتي لحاظ ډېرو ستونزو سره مخ شوي، بیا یې هم خپلو خپرونو ته دوام ورکړی و، خو اوس د جګړو زیاتوالي له امله د حالاتو ښه کېدو پورې خپرونې نشي کولی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې الینا راډیو د جګړې د شدت له امله خپرونې درولې دي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل خالق خالقیار آزادی راډیو ته وویل
له بده مرغه الینا راډیو خپل نشرات د وروستیو سور د جګړو له امله درولې دي، خصوصا کله چې د الینګار لوسالۍ سقوط وکړ او جګړې په نورستان نورګرام لوسالۍ کې شدت واخیست، نو دوی خپل نشرات بند کړي دي او راډیو تړلې ده او کارمندان هم سیمو ته وتلي دي. همدارنګه سولې سهار رادیو په تزلزل حالات کې د شاید هغوی ویل چې دوه 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 درې ورځو کې شاید مونږ هم خپل نشکه جګړه سخته سي خپل نشرات به
په نورستان کې د الینا په نوم رادیو په داسې حال کې خپل خپرونې بندوي چې له دې وړاندې په هلمند کې ډېرې او یو شمېر نور ولایتونو کې بیا یو تعداد سیمه ییزو راډیوګانو د جګړو د زیاتوالي په سبب خپل دفترونه تړلي او خپرونې بندې کړي دي. حکومت او وسلوال طالبان دواړه په ښکاره وایي چې دوی رسنۍ او خبریالان سره کار نه لري، خو دواړه کوښښ کوي چې معلومات پټ او رسنیو باندې خپل شرایط ومني.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
ورزو خوست په خوست کې لزګونه نوي ځوانان د مسلکي زده کړو وروسته د پولیسو په لیکو کې شامل شول. فارغ سرتیرو ویلي چې د پوځي دند پر مهال به خلکو سره د خپل کورنۍ د غړو په شان چلند کوي.
افغانستان د لپاره خدمت کو.
د خوست د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نوي فارغ شوي سرتیري وایي دوی به د خلکو د سر او مال د ساتنې ترڅنګ هغوی سره د خپل کورنۍ د غړو په شان چلند ولري او د ولسونو هر ډول ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د پولیسو د روزنیز پروګرام له 1/4 دورې څخه د لسګونو نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې آزادې رادیو ته وکړي. د پولیسو د روزنیز پروګرام یو تن استاد لومړی ساران عتیق الله وایي
د ولس د اوسکلای رامنګ داسې تربیه دای تا ورکړه چې باید ولسره خبر خورد وکي، ولسته خه امکانات زمينه سازي وکي، خدمت وکي. مونږ به رښتینی معنا د ټولنې خدمتګور وو. د خوست ولسونه خو د افغانستان په سطحه د دولت سره ډېر همکار دي. کله چې مونږ وځي کې توظیف کیږو پرسونل سره د پولیس ډېر خام کوي کی ان تر دې چې چای رو بسي او بارو بسي.
فارغ شوی سرتیری وایي دوی د اړتیا په اندازه مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي د خپلو ولسونو آرام ژوند وساتي او دوی سره د ضرورت په وخت کې لازمه مرسته وکړي.
زه سید رحمان د ټولنې تعلیمي سرباز، مونږ دلته په شاله ډیر څه زده کړي. ان شاء الله د خپلو ولس لپاره د خدمت جوګه به یو او د خپلو د ولس لپاره د کشپای کې ورځي کې باران کې هر وخت خدمت ته چمتو یو. ولس د مونږ سره همکار دی او د مونږ سترګې دي او د خپل ولس د خدمت لپاره راوتی یو.
بلخوا خو سمنیا قومندان سمنوال سیف الله سرحدی وایي سرتیرو ته د پوځي او وسلې د کارونې د مهارتونو په خوا کې دا ورزده شوي چې خلکو سره باید ښه چلند ولري او په خپلو ټولو فعالیتونو کې د بشري حقونو رعایت او پلي کېدو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
په دا جریان د اوته هفتو کې دوی ته د ولسونو سره د برخورد د قانون په چوکاټ کې بشري حقونه او مسلکي زده کړې دا دوی ته تدریس شوي دي. د قانون په چوکاټ کې مسلکي برخورد د ولسونو سره دوی په دغه روحیه روزل شوي دي. ان شاء الله ولسمه ته به دوی خدمت کوي.
سره دی چې د خوست خلک کله ناکله د سرتیرو پر چلن نیوکی کوي، خو په ټوله کې وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو پر رویه کې خواله راغلی او د امکان تر بریده د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه هم درد لامان ولایت دی بادی آباد دی قریه او سم و سم سیدین تیم بادی آباد دی قریه دی بدیول آباد دی مکتب دی و لسم سم شاگر دی دا چی منگا مکتب تقریبا دو کارا کیگی فارغین ورکو تر او تا پوری دی مکتب تعمیر نلگو او پا پردهی کور که یا دی ونو لند پل تدریس تا دوام ورکو. منگا حیل دادا دی محترم وزارت معارف سخا دی منگا دا سیگا ووری او غور جو که منگا دی مکتب یا ودانی جو رسی. سلام با احترام دغه ورونه وکړه چې دا نور ولایتونه چې دا کورونا دا ډاکټرانو دا به دا ته امتیازات ورکړي. امتیاز په خطر کې دی او څلور ځان موږ به ښه کول خطر کې چې نشته دا امتیاز نشته. ولله څرګندونکو چې اول دا ورته کار کړي هغه موږ ته په کور نه چې ما چې تا وزارت دا او دا غږ چې دا به ښه کړې کې ځان وکړي. زه بچا د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. وروګرته د مثال اوس نوې پول چالي کې طالبانو داسې بل حال جوړ کړی دی چې د عینک په سیمه کې دی اوس عمومي رواني د بغرا او بجري بندې کړي دي او په ښې کې خاورې لکړي دي او دا خو اوس تقریبا پنځه لس شګر کېږي دي پر بندې کړي دي. داخله ځي چې نو زاده چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالي بیرته ورسي او د دلته امنیت راولي. داخله ځي سره ورته. السلام علیکم.
السلام علیکم بازلی دل سوجی من خوست ولایت صبره ولایت باندې څنګه نړۍ کني وای دا موږ غوښتنه د مرکزی حکومت دغه راته موږ ته پر را منځ شو صبره ولایت سره خپل بیسات بازار ته دغه پر باندې د اختر نه مخکې د تخور راغله او خالګو پرې سره ولایت سره خالګې سارو یو خو وغاری نه بلې غاری ته نشو تللې موږ له حکومت نه غوښتنه چې د خپل ځای تر ځای جوړ کړو خلکو ته څنګه برابر کړي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویم نیمایي کې درته زهرو کاروان اونیز خبرونه لرو خو اوس ورورو ورسېدو د دغه خبري مجلې د خبري خبرونه د پای شي بوته دولس نیمه بجې دي راځي چې له اسمت ساروان نه لاند خبرونه واورو
د کورونا چارو وزارت وای د کابل په شیرپور کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تیر شپې برید د څلورو حمله کوونکو په مړینه پای ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځان بولی والی وژلی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په مرکز جلال آباد کې د ښځینه واکسیناتورانو مشکوک قاتل نیولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د یوه داسې مهم هیواد له صدراعظم سره خبرې نه دي کړې چې په ځینو مسئلو په تېره بیا په افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنګټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمي موافقې په اړه د خبرو اترو په اووم پړاو کې ګډون وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
پانیرار ولایت کې تر 90 کیلوګرام ډیر چرس او نشې ګولې ونیول شوې. له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې اته اتیا کیلوګرام چرس ونیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو وویل چې پولیسو د جلال آباد ښار د نهیمې ناحیې پر یو بل کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 1230 نشې ګولې ونیول شوې. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې درې تنه نشې مواد وسوځول شول. په دې نشې موادو کې 1440 کیلوګرام هیروین، 104 کیلوګرامه تاریاک، 35 کیلوګرامه چارس او 130 کیلوګرامه وچ کیمیاوي مواد شامل دي. دا نشه یي مواد د تیر شمسی کال د وروستیو میاشتو څخه نیولې بیا روان کال د اسد تر میاشتې پورې نیول شوي وو. د نیمروز ولایت امنیه قماندان وحید الله نظامی ازادي راډیو ته ویل چې د دې قضیو په تړاو درویش نفر نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوي دي. او د ونی روسي په خداد چي له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضايي مرکز د نشي مواد او شپږ بیا قاچاقون کي په مجازات محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رورته ویل چی دوی د روان کال د سرطان په میاشت کې د نشي مواد 150 قضيي تړلي او د نشي مواد قاچاقون کي له یو تخنيولي بیا تر ډیر شکالو پوري په بند باندې محکوم کړی دي. د روان کال د سرطان په میاشت کې کابل د ولسو او ننګرهار د لسو قضیو په دلودلو سره د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشې موادو ډېری پیښې پکې ثبت شوې دي.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي.
امثال ادارې ملي احصایې معلومات
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري.
مادرم فقط پدرم هم فنا ده.
مور می وفات شو سلار او کورنۍ می ندرلوده. لداس خلکو سره اوسیدم چې هغوی نشي کولی.
دا چې په پوهنتونونو کې د محصلینو د اعتیاد لاملونه او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه لرو.
متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پوهنتونونو کې دغه ټابلیټ کا ډیر هغه کې کارول کېږي.
د زمری په نوم یو معتاد وایي چې یو ایرانی په چل او فریب په نشو اخته کړم.
دا ګولې مې چې خوړه بس نور کار باندې مې شروع وکړه. کاران مې کار باندې ګرمېدم او ګرمېدم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
دا کارتونونه د چا دي؟
دا زما د کمانډان صاحب.
راکته شه یوارې راښکارکه.
سمه ده، دغه له درځم.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار نشه یي مواد له هغو ګواښونو څخه بولي چې په 2021 میلادي کال کې د افغانستان امنیت له خطرونو سره مخ کړی دی. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې که څه هم نشه یي موادو د پخوا په شان د افغانستان امنیت او ثبات ته تهدید سره مخ کړی، خو د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. په دې راپور کې د کوکنارو د سروې د ځنډ له امله هم پر افغان حکومت انتقاد شوی دی. خو د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د سروې په برخه کې اوس د دوی ستونزې حل شوي او سخت کال به د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور هم کره او دقیق وي او هم به د نورو کلونو په پرتله پر خپل وخت خپور شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار و هغه عوامل په ګوته کړي چې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخ کړی دی. په دې راپور کې نشي مواد شپږم عامل بلل سوی چې د افغانستان راتلونکی تهدیدوي. سیګار وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د امریکا متحده ایالتونو له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونه محدود کړي او ځینې پروګرامونه خو یې بیخي په ټپه درولي دي. سیګار د نشي موادو د سروې په اړه افغان حکومت هم ګوته نیولې او وایي چې د بودیجې او مالي مرستو پلان د ځنډ له امله له نشي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له ستونزو سره مخ شوي دي. خو په دې اړه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د جغرافیایي معلوماتو د انسجام رئیس محمد شعیب صبوري ازادي راډیو ته وویل چې اوس د سروې په برخه کې د دوی ستونزې حل شوي دي. ښاغلی صبوري وایي چې دوی په روان کال کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کړې ده او د 2020 میلادي کال د سروې راپور به هم په خپل وخت پور کړي.
امثال ادارې ملي احصایې معلومات
سکل د احصایې او معلوماتو ادارې د کوکنارو کښت په اړه د احصایوي معیارونو له مخې سروې کړې ده. هغه ولایتونه او ولسوالۍ چې له امنیتي پلوه هلته سفر کول امکان درلود سروې کوونکي ورغلي او سروې کړې ده او انشاءالله چې په 2021 میلادي کال کې به د سروې راپور د تیرو کلونو په پرتله هم موثق وي او هم به پر خپل وخت پوه شي.
سیګار په دې اړه اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امریکایانو د نظامي حضور په محدود کېدو سره به له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شي. د سیګار په راپور کې د کوکنارو د کښت نشه یي موادو تولید او قاچاقو برخلیک نامعلوم بلل سوی دی. د سیګار په راپور کې د نشه یي موادو په اړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې وروسته هم اندېښنه ښودل سوې ده. د سیګار څېړنې ښیي چې د افغانستان په سولو کې وسلویش خاورو چې د طالبانو په کنټرول کې ده هلته عملا کوکنار کرل کیږي او په سولو کې 25 خاورو چې د دولت تر واک لاندې ده هلته هم کوکنار کرل کیږي. دا خبره داسې مهال راپورته کیږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې نشه یي مواد اوس هم د طالبانو مالي سرچینه ده او طالبان له دې لارې په لسه راغلو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي.
افغانستان که هغه سیمه چې ناامنه دي، مخالفین په غیبانې تسلط لري یا امنیتین ارګانونه هلته حضور نه لري، هغه هلته په ډېر آزاد شکل د مخدره توکو کرکیله، قاچاق او خرید فروش صورت نیسي چې په دې منبع څخه تروریستانو ته یا د دولت مخالفینو ته پیسې ورکول کېږي، هغه تمویلیږي او هغه خپله برخه یا حصه د هر نامه شي، یا د مالیه یا د زکات یا د هر نوم چې پیږدی د دوی څخه ادعا کاروباریانو څخه اخلي.
دا چې د نړۍ په سلو کې 15 تریاک په افغانستان کې تولیدیږي. سیګار ډیر ټکی ته هم اشاره کړې او وایي چې د افغانستان نشي موادو نړیوالو بازارونو ته لاره موندلې او دا اندېښنه شته چې طالبان او ترهګر له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د امریکا متحده ایالتونو امنیت تهدید کړي. خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشي موادو په کاروبار کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه اوس له نشه یي موادو سره مبارزې ته چندان پام نه کوي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري او درملنه یې هم د لویو معتادینو په پرتله ډیر ګران کار دی. طبي ډاکټران زیاتوي چې د ماشومانو د وجود حجرات د ودې په حال کې دي. نشه کول دا حجرات شنډوي او په نتیجه کې د هغوی فکر وده نه کوي. موږ چې له ځینو ماشومانو سره خبرې کړې هغوی وایي چې دوی ځکه په نشو اخته شوي چې د کورنۍ ملاتړ یې نه درلود. خو په ځینو حالاتو کې بیا د کورنۍ د غړو احتیاط د دې سبب سوی چې دوی هم ورسره معتاد شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې پر جګړو او بېوزلۍ سربیره د کورنیو ترمنځ بې اتفاقي او جلا کېدل د دې سبب شوي چې لسګونه ماشومان بې سرپناه او د کورنیو له سیوري څخه بې برخې پاتې شي. روسته هم دا وضعیت هغوی دې ته اړ باسي چې نشو ته مخه کړي.
مردم برم پودری میگفت مثلا
رویا د هغو افغان ماشومانو له ډلې څخه ده چې په جګړو کې مور او پلار وژل شوي دي. کله چې دا د مور او پلار له پالنې، مهربانۍ او ملاتړ څخه بې برخې شوه نو د معتادینو په دم کې ونښته.
مور می وفات شوه، پلار او کورنۍ مې نه درلوده. له داسې خلکو سره اوسېدم چې هغوی نشې کولې. زه وړه وم، کله چې به دوی نشې کولې بوی ما هم احساساوه، ښه راباندې لګېده. له همدې امله زه هم ورسره معتاده شوم. مجبوره وم چې غلا او نور بد کارونه وکړم. که مور پلار او کورنۍ مې درلودی ښایي هیڅ وخت نه وای معتاده شوی.
د عامه روغتیا وزارت د اټکل له مخې د افغانستان د بې سرپناه معتادینو له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان او زلموټي دي. د معتادینو د درملنې ډاکټره ماروخ صفی وایي چې هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرست ونه لري اسانه نشو ته لاره پیدا کولی شي. د دغه ډول ماشومانو یوه ستونزه دا ده چې درملنه ډیر ګران کار دی.
هر قدر که در سن پایین تر مواد مخدر
نشه چې هر څومره په ماشوم توپ کې پیل شي هغوم رئیسی هزیانونه دیر او درملنه هم گران کرده. ځکه چې د ماشوم دو جود طول حجرات دو وده پا حال که دی نشه ای مواد لمره اصابو تا زیان رسوی چې په نتیجه که قضاوت او سام فکر نشی کولی
قضاوت کرده نمیتونه، فکر درست کرده نمیتونه.
په کور کې د مور او پلار نشي کول د دې سبب کیږي چې ماشومان هم په نشو وخته شي او هغه ماشومان او نوي ځوانان چې مشر او سرپرستونه لري د اوږد مهال لپاره همداسې معتاد پاتې کیږي. بلقیس هغه ځوانه نجلۍ ده چې د مور او پلار د احتیاط له امله درنو او سختو کارونو ته اړ ایستل شوې ده. دا چې د نشي موادو په اړه معلومات نه درلودل د نشي موادو مافیایي ډلو دا هم نشو ده وهڅوله.
لومړی مې پلار معتاد و، بیا مې پلار مور هم معتاده کړه. کار مو ډیر کوه، ما ته ویل کېده چې که نشه وکړې نه ستړې کېږي او ډیر کار کولی شي. بس هغه و چې ما هم نشه پیل کړه.
که څه هم د احتیاط د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د علاج موده 15 ورځې ده، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې دا موده اندا چې تر یوه کال هم ډیره ده او په دې پړاو کې د کورنۍ هر اړخیز ملاتړ ته ډیره اړتیا ده. په دې اړه ډاکټره هما منصوري وایي چې که کورنۍ د تداوي شوي شخص ملاتړ ونه کړي امکان لري چې دا شخص اندا چې څو کاله وروسته بیرته په نشو وخته شي.
ما امرای فامیل های مریضان به تماس هستیم.
موږ د ناروغانو له کورنیو سره اړیکې لرو. ځینې یې پوهاوی لري او له خپلو ناروغانو سره مرسته کوي، خو ځینې کورنۍ بیا پوهاوی نه لري. که پوهاوی ولري له ناروغانو سره مرسته کولای شي. هغه ناروغان چې کورنۍ یې ملاتړ کوي درملنه هم موثره ده، خو هغه ناروغان چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي درملنه هم نیمګړې ده.
ماشومان او نوي ځوانان د نشه یي موادو مافیایي ډلو لخوا د دې لپاره ګمارل کیږي چې پر معتادینو نشه یي مواد وپلوري. له همدې امله د هغوی لاس ته ډول ډول نشه یي مواد ورځي. د دې ډلې ډیری ماشومان په ماشومتوب کې په هیروینو، ښیښې او نشه یي ګولیو معتاد شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په ماشومتوب کې نشه کول د لویانو په پرتله ډیر خطرونه لري.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په دې ورستیو کلونو کې نشې موادو په هنتونونو ته هم لاره کړې او ځینې محصلین د مافیایي ډلو لخوا په بیلابیلو نشو باندې اخته او له درس څخه پاتې شوي دي. دا چې محصلین څه ډول نشه کوي، د دوی پر درسي بهیر کومې ناوړه اغیزې لري او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي پوهنتون له رئیس عبدالعزیز سمدیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي.
مونږ مشورتي او حمایوي مرکزونه نه لرو، هم په کورنیو کې دا مشکل وجود لري، هم په پوهنتونونو هم په مکتبونو کې. ځکه ځوان هغه تغییر چې د ده په فزیکي ژوند یا په جسم کې راځي، د دغه بدلونونو سره د سمون دپاره یو چاته ضرورت لري چې مشوره ورکړي. ځینې وخت دا د دې عامل کېږي چې دی مخدره موادو ته بوځي. همدارنګه د ژوند په چارو کې د محصلینو نابلتیا، د ده د نابلتیا او د ده کمبود د مهارت د ژوند دا سبب شي چې دی د احتیاط خاطر لاړ شي، ځکه نه پیږي چې محتاط کېدل د ژوند تباه کوي. د محصلینو د احتیاط لوی بل عامل د کورنیو نه نظارت یا ضعف د نظارت. همدارنګه ډیر عمده لامل دا ده چې کله چې دوی په کانکور ازموینه کې د خپل خوښې وړ رشتې او څانګې ته لاره پیدا نه کړي، دی ممکن د خپل د ذهن د آرامولو د پاره د خپل مشکلاتو د حل لاره امدا وګڼي چې مخدره موادو ته مخه کړي او معتاد شي. همدارنګه ځینې مافیایي کړۍ هم کوشش کوي چې محصلین او ځوانان په خپل لومه کې راګیر کړي او ښکار کړي. هغوی یوه دروغجنه دنیا د دوی په ذهن کې ور اچوي. د محصلانو دای بل لامل کېدلی شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي د محصلین؟
بعض تحقیقات چې د معارف وزارت او همدارنګه عالی تحصیلات وزارت له خوا شوي، متاسفانه چې هم په مکتبونو کې هم په پانتونونو کې دغه ټابلیټ کا ډیر کارول کیږي.
نشي د محصلانو پر تحصیلي بهیر کومي ناوړه اغیز لري؟
زمونږ یو محصل مخدره موادو باندې روغ دی سو ورو ورو داسې کیږي چې د تحصیل سره د استاد سره د پوهنتون سره همدارنګه ټول هغه علمي چارې چې دی په ژوند کې لري د دیو سره پریکون راځي او بل اخره اخري سرنوشت دی چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل تشپه ورسته راکی.
له نشو څخه د محصلینو د وقایې لارې چارې کومې دي او په دې برخه کې پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې څه مسؤلیت لري؟
په نصاب کې باید د مخدره موادو د ضررونو مواد یا مضامین ځای په ځای شي. یعنی دا مونږ باید د یو مضمون په شکل اجبارا په ټولو پوهنځیو کې ځای په ځای کو په درسي نصاب کې. همدارنګه استادان هر مضمون چې تدریسي خصوصا د اسلامي ثقافت مضمون تدریسي دی موضوع ته زیاته توجه کوي، احتیاط او معتاد کېدل او ته او د دیو ضررونه چې یو محصل د سره مخامخ کیږي. همدارنګه پانتونونه باید سیمینارونه دي د پاره ولري، سمپوزیمونه ولري، ورکشاپونه ولري، په علمي مجلو کې د موضوعات ځای په ځای کې. همدارنګه مونوګرافونه سی یو محصل د تحصیلي دور په پای کې لیکي، کوشش وسیږي د مخدره مواد او مختلف ډولونه او د دې اړوند موضوعات د مونوګراف په شکل محصلینو ته ورکړي. پانتونونه همدارنګه باید علمي سیر په لړ کې کله کله محصلین هغه ځایونو ته بوزي چې هلته معتادین راټولېږي، دغه هغه بد وضعیت په سترګو وویني. نو هلته که یو استاد یو لیکچر هم ولري د سیمینار په شکل باندې معلومات محصلینو ته، نو دا ښه لاره ده مخنیوي کېدلی شي. دارنګه هغه محصلان چې معتاد شوي وو او اوس بیرته بیا د احتیاط نه ژغورل شوي دي، تداوي شوي، هغوی راوستل سي پوهنتونونو ته یو مجلس کې. هغه بدې ورځې چې د احتیاط په وخت کې درلودلې د دوی د خولې نه محصلین واوري، دا به ډیره ښه اغیزه ولري. همدارنګه پوهنتونونه باید دقیق نظارت ولری کنټرول ولری خپل معاشین وباندې یوازې تعلیمی برخه ته توجه نه کوي، تحصیلی برخه ته توجه نه کوي، بلکې د ځوان او د محصل ټول چاري او د ځوان ټول اړخونه باید په نظر کې ونیسي. لږه جمله دا یو امدا غدسه وګوري چې د ځوان په وخت راځي نه راځي، حاضری سم ادا کنه دا او د پانتون چې وځي څو وخت کور ته رسیږي. هداقل معلومیږي چې یو محصل سکاله د عادي او نورمال حالت نه ګرځي، آثار او علایم استادان او د پانتون مسولین در کولای شي. کویل دل په ځینو محصلینو کې چې دوی د نشو خواته مایل لري، نو باید د دوی د کورنۍ سره ارتباط او اړیکې ټینګ کړي د دې بدبختۍ نه څنګه مخنیوي وسی چې د اعتیاد او د مخدره موادو نشو خواته لاړ نه شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه د انسان پر غاښونو څنګه وړ اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
پلان ماحول کې کله چې هغه خرابوالی د خوري او د غاښو مایته راشي چې هغه قابل برگشت دي، مثلا د خوري خرابوالی چې بوی بد بور کوي تعفن بلري، او همدارنګه د غاښو زیرواله، د غاښو کریز، د غاښو هغه کلسیفیکیشن چې په مایته راځي هغه کله چې چې تقسیم کو، او په اوږد ماحول کې کله چې چې غاښونه خراب شي په ډیر عمیق ډول سره، او کله چې غاښونه د بینول شي او ول ویږي، او همدارنګه په اخر مرحله کې کله چې د خوري سرطان څخه متاثر نه مخلو.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري، او اوس ته خاطرې وارده. د میدان وردګو ولایت نهویس کلن زمرای 3 کاله مخکې په ایران کې اوسېده، او هلته یو ایرانی موټر چلون کې د زیر زبانی په نوم په نشه یي ګولیو موتات کړ. کله چې افغانستان ته راغی په پودرو موتات شو. دا چې زمرای نوري کومې نشې کوي او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران کې 3 کاله مخکې سیمټم کته کول جګول بارولم، زه موړکای سندوسال میخوام و زور مې نه ورته رسېده د سیستم دې کار ته. د ټیلر موټر وان ډرایور و، هغه خپل موتاد باندې تریاکې ول او همدا ګولې خوړلې. دا یو رقم وړې وړې ګولې وې زیر زبانی په نامه باندې ایران کې ګولې راکړه، وای دا ګولې یوخره زبلاندې دی واچوه را وای فائدہ درته کی. دا ګولې می چې خوړه بس نور کار باندې می شروع وکړه، کرا کران مې کار باندې ګرمیدم او ګرمیدم. خلاصې اول کم بوجی ډیره په زحمت راجګوله، پسته پسته د سیسم د 50 کیلو بده چې ولکه 2 کیلو چې راجګم. پنځلسم اورز می دا ګولې و نه خوړه، مالتراځه کرازه شاید چې پسته دی دی زور ورسېږي. پنځلسم اورز چې راجګسم بیخي زتی راجګې داینس وای، اما غو چې رادم پیدا کما غو ګولې می مال تهران کې خوړی خوړی خوړی. افغانستان ته چراغ لمغه ګولې می ځان سره یو څرا وړې وي، نو رغه چې خلاصش په تری مودول ګولې می شروع کړل، نو غه یو څرا ټول وای دا ډېر ټکان پیدا کوي. د شي کې یو غه کې دا غه دا وغه دا لغنه و چې دا پودر وې دا به تر دي. اما غو چې په پودر باندې بس اما غم سیګریټ کې به میا چول ما جلو په سر بچو م موهل می دی ورځ 100-200 روپۍ ما هر ورځ په ورکول سیګریټ کې می چوهله. سیګریټ نه می چې زرورق تکړه چې زتی له موټر ونی نو له کاروبار نو لار چ نن پاتې سم. هغه کوم اندام، هغه کوم بدن شای چې ما درلوده، هغه په دغه دوه ونی مو میاسو کې ټول راشک واخیست. یعنی چې کله به خمار سم چې چاړه بر سره وڅوک به په مخ راغلم، پروا نه راتله وه می وتلم تلم. ګوشه نشانه کړای یو ملانډی والای وېستم، سم له منجلس یې وېستم، غونه به مال اسی ځان ګوخه کاوه چې هرڅه ته مې ولیدې، پس صادر به مل ځان تاو کو تر لاړم چې خالی ما ته دوه نراتونه وې چې ولید سه سوې د قوری قیاپدې ولیدونه تغییر کړي. چې ایم نه هم دغه درې درې نیم کلو کې چې لم غاولم شروع کړي تر دغه خره پورې څلور پنځه لکه روپۍ په ویلې.
دا ازادي رادیو در نو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شکور تل خپلوانو څخه یو څوک خورما ورکوي چې د بشیر په نوم یې خپل یو انډیوال ته ورسوي. شکور هم د دې پر ځای چې د خورما کارتنونه وګوري، له ځان سره یې موټر ته پورته کوي او رواني. په لاره کې پولیس موټر دروي او د خورما کارتنونه ګوري. له دې سره سم پولیس سخت په قهر کېږي او شکور له ځان سره بیایي دا چې په کارتنونو کې به څه شی وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
اجازه ده موټر تلاشی کو
مهربانی وکي والي نه کمانډان صاحب
دا د موټر تلا خو خلاص کړه
پس واه سترګو کمانډان صاحب دا دی وګوره کمانډان صاحب
ها ها په دې کارتونو کې څه شي دي
نه پوهیږم کمانډان صاحب دا دی وشورلې دي
دا کارتونو نه څه دي
جاسو مانه کمانډان صاحب
راکته شه یواري راکړه
سمه ده دغه درځم
کمانډان صاحب د سوړلې وګړي دي بل څه نشته پکې
هو رښتیا هم چې غوټي دي خدا کارتونو نه باید وګورم
زه درغلم کمانډان صاحب
په دې کارتونو کې څه شي دي
خورما ده
چا ده
سوغات ده زما وندوال راکړل وای چې ته ورسی دي زنګ ورته وها د بشیر په نومو څوک درځي او دا کارتونو له پلاس ورکا
خه ته ودرېږي چې زه اور خلاص کوم په دې کارتن کې دا نورې کچوړې څه شي دي
ان په کوم کمانډار صاحب خورما وای
څه اوس ما غولاوې ها ته ورته وګوره دا خورما ده که تاریاک دي
څه شي تاریاک او تاریاک نو کوم مشهور کمانډار صاحب قسم به خدای کوم دا تاریاک زمایي
الکا نو راشي دا الکا موټروان ونی سي او کارتنونو سره په موټر کې پورته کوي
کمانډار صاحب نو پریدا قسم به خدای کوم دا تاریاک زمایي زه بل چاته رسته لایم زه به ګناه يم
څنګه دې پریږدم دا د خپل وای چې دا کارتنونه زمادي تاریاک دې را بار کړی او وای چې ما پریږده
کمانډان صاحب تاریخ خود دې دي ما خوشی کې خپل سورلې ویسم
که تا د خپل موټر بار او غوټي سمې کتلای نو دې الګ بچنګ صاحب موټر کې قاچاق تیرول هم ورته را شریکې
او خدایا چې څه په بلا وختم سورلې نه دا غم دی غم
د دې موټر ته پورته شي وروسته به معلوم شي چې ګناکار یا څوک بې ګناه دا الګه موټر روان کړه دا د یادې تر ورسېدو اوس تاسو په یو شرط خلاصې دای شي چې له پولیسو سره مرسته وکړي
څنګه مرسته وکړو څنګه مرسته وکړو کمانډان صاحب
زه لار درته خیم شکر ته به بشیر ته زنګ ووهې چې خورما مې راوړې راسه یې اوسه کله چې دی راغی موږ به یې ونیسو کله چې اصلي قاچاقواله پیدا شو نو تاسو دواړه به خلاص شئ
دا خو ډېره ښه لاره ده
ګوره شکر ښه ځان زړور وښیه باید هغه پوه نه شي چې ته پولیسو نیولی یې
سمه ده قمانډان صاحب دا له اوس ورته زنګ ووهم
سلام علیکم
سلام علیکم ته بشیر خبرې کې
او زه بشیر یم
د ګل محمد په نوم یو څه درته ویلی و چې سوغات در لګم
او راته ویلی و ویل دي شکر په نوم یو څوک خورما دروړي
زه شکرې با بس هغه خورما ما درته راوړې ده زه پټې کې درته منتظر یم راشه خورما دی یو سنو
زه پم دې خورما پسې مخ کې لاړې ته راغلم
نو پټې کې چیرې ولاړې
د اشرف رستوران مخ ته ولاړم
دلته خو زه ولاړم خو تر اته نه ښکارې ته صبر ښه دا پلاس کې چې دې کڅوړه ده خو به نه وي
اوه دا غزم دا دې ولاس په پورته کې وینې مې
بس و ویلې دې ته دلته ودرېګا دا د زم دا اوس درځم
ته مخ کې شه موږ به فرد درپسې شو
سمه ده دا دې ورځم سلام علیکم بشیر ماما خی
وعلیکم سلام خی جوړه په خیره کاری
خیر اوسې ماما خیر اوسې
زمان ده خنا وه ما ویل چې پولیسو نه نیولې
نو پولیس به ویلې نشي خورما مې را بار کړې و
خیر اوس شکر چې په خیر راو رسیدې
لته یو نو خورې کې الکانو ته یو نشي ولا سونه یو تړې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
روختیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د سابندې دل دي